ورځې درې بجې شو د موږ مشال رادیو په دیو بل کله کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې درورو خبرونه له انیسې اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږنویمه کلیزه لمانځل کیږي نن د جنوبی وزیرستان په تیارسه سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی او چینی چارواکي وایي سایبر یا انټرنیټي جرمونو سره د تړاو په خاطر یې 15,000 مشکوکه کسان نیولي دي اوس د خبرونو تفصیل نن په افغانستان کې د خپلواکۍ د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت دستوري غونډې کیږي افغانستان د 1919 میلادي کال د اګست په 19مه چې د اسد له 28مې سره برابرېږي له برطانیې سره د تړون پر اساس د خپلې ازادۍ اعلان وکړ د افغانستان د خپلواکۍ په مراسمو کې نن افغان ولسمشر اشرف غني هم ګډون درلود او نوموړي د خپلواکۍ سلې ته ګلونه کېښودل دا مراسم د افغانستان په دفاع وزارت کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په موجودګۍ کې ترسره شول د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وسله والو ډلو ته خبرداری ورکړې چې له ترهګرو فعالیتونو د لاس واخلي که نه وي نو د سختو نتیجو سره به مخ شي نوموړي پرون په کابل کې د هیواد خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې او د تمغو ورکولو په مراسمو کې وویل
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند
د ملی وحدت حکومت ها غړل چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسیسر یو ځای کیږي هر کله کوي خو هغه کسان چې زمونږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زمونږ د امنیتی ځواکونو لږه ماتون کې جواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته لمات نور پایلې ونه لري
نورالحق علومي زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسله والې ډلې استعمالوي نن د جنوبی وزیرستان په تیارزه سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی د مشال ریډیو خبریال د ځایي امنیتي سرچینو په حواله وایي چې چاودېدونکي مواد یو امنیتي پوستې سره نږدې ځای پر ځای کړل شوي وو وژل شوی تن ګل عالم محسود نومېده د دې پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې بلخوا پرون مازدیګر په جنوبی وزیرستان کې پولیټیکل انتظامي چارواکو ویلي دي چې په چمکلای سیمه کې پرون د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوي چې په کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې د وسلوالو طالبانو یو ویان بیا ویلی دی چې په دې پیښه کې 4 پوځیان وژل شوي دي د پاکستان پوځوای پرونی د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د هوایي بریدونو پر مهال نور 13 وسلوال وژلي دي د دې نه یو ورځ وړاندې هم پوځ په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې په هوایي بریدونو کې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په وژل شوو کسانو کې عام خلک هم شامل دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیگا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او د پنجاب د کورنیو چارو د بجل شوی وزیر شجاع خان ساده د وژنې غندنه کړې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې جان کیری له وزیر اعظم نواز شریف سره د ترهګرې پر ضد د عملیاتو د سیمې په حالاتو له افغانستان سره د همکارۍ په زیاتولو او په یو شمېر نورو چارو خبرې وکړې د افغانستان چارواکو د پاکستان سفیر رابللی و په سرحدي سیمو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اغو نښتو په اړه ترې تفصیل غوښتي چې په کې اته افغان سرحدي پولیس وژل شوي وو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي افغان حکومت د پاکستان سفیر ته د پاکستان له لورې په کونړ کې په سرحدي پوستو د ډزو په اړه سخت احتجاج وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستاني ځواکونو لخوا دا ګام به د دواړو هیوادونو په اړیکو خراب اغېز وکړي د کونړ په نارې ولسوالۍ کې افغان پولیسو ویلي دي د اګست په 18مه نیټه پاکستاني ځواکونو د پولې بلې غاړې ته هغه مهال ډزې پیل کړې کله چې په پوله د پاکستان لورې ته د خپل یو سرتیري مړی ولیده د پېښور ضلع انتظامي چارواکي وایي چې په پېښور کې د جعلي دوایانو ډاکټرانو لیبارټریانو پر ضد عملیاتو کې یو شمېر کسان نیولي دي د پېښور ضلع انتظامي ویان د فیروز شان مشال ریډیو ته ویلي چې د عملیات به له ضلع څخه د جعلي دوایانو ډاکټرانو تر ختمېدو پورې دوام لري
پور بازار خوش ادغه علاقو کې هغه کاروي نه کړی چې په دغه 15 میډیکل سٹور او 3 طبي ډاکټران دي دغه د موخه باندې ونول چې د نوران دي زمونږ اسیسټنټ کمشنر ممتاز احمد سي په دروټ شهید آباد کې دغه 14 طبي ډاکټران او 15 میډیکل سٹور 12 دغه سي ټاوټان دي چې را دا موږ نیولې دي او د وخت کې دغه د 3 ایم پی او لاندې جیل ته موږ لګلې دي.
یاد دی چې د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې د صحت په اړه یو نوی قانون چې هیلت کیئر کمیشن نومیږي منصور کړی وو. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د چین د عامه امنیت وزارت پر ویل دی پولیسو د انټرنیټي یا سایبر جرمونو سره د مبینه تړاو په بنیاد 15 کسان نیولی دي. یاد وزارت وایي دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت په انټرنیټ خپل کنټرول سخت کړی دی. د چین د عامه امنیت وزارت وایي پولیسو د هیواد په مختلفو برخو کې د 2400 څخه د زیاتو هغو کیسونو پلټنې کوي چې په سایبر جرمونو چې پکې هیک کول، آنلاین درغلي، د شخصي معلوماتو غیر قانوني خرسول شامل دي. د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې یادایش د شام په تاریخي خار پالمیرا کې له یو تاریخ پوه څخه سر پرې کړی او د هغه مړی د خار په سلور لاره کې سړن کړی. د شام د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم ویلي د 20 کلن لرغون پوه خالد اسد کورنۍ دته خبر ورکړ چې داعش نوموړی وژلی دی. وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وژل شوي او تقریبا هم دومره شمېر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي. د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په هکله دا راز خبرداری ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي تر یوې هفتې وړاندې پورې د یمن په شخړه کې 392 ماشومان وژل شوي او 600 ژوبل شوي دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمد الله درتا د کرن صوبای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 103.13 روپۍ اخستل کیږي او 103.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 104.50 روپۍ او 104.90 روپۍ. یو پاونډ 108.40 روپۍ او 108.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.10 روپۍ او 23.40 روپۍ. یو سعودي ریال 20.25 روپۍ او 20.50 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.62 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 سلیریش، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د افغانستان خلک نن د هغه هیواد د خپلواکۍ 96مه کلیزه لمانځي. د امریکا خارجه وزیر بیګا شپه د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی او ورسره په دواړخي جوړې کو سربیره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. د چارو یو شنونکي وایي امریکا غواړي د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې راغلی وروستۍ کړکیچ لمانځي اوسي.
امریکا او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات برابر وي، بالخصوص د تروریزم په ضد جګړه کې.
د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال اوسیدونکو د پاکستان حکومت غواړي چې د وسلوالو پر ضد د پوز په عملیاتو کې د سیمې د خلکو مرګ ژوبلې ته د پای ټکی کېږدي. او د باجوړ ایجنسۍ د سوداګرو د اتحادیې یو مشر بیا د پاکستان حکومت په سیمه کې د معدنیاتو ایستلو په کار کې د مرستو غوښتنه کوي. دوونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوري. هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. او دا هم اولنۍ موضوع: نن د افغانستان د خپلواکۍ 96مه کلیزه لمانځل کیږي. د هیواد د 1919 میلادي کال د اگست په 19مه نیټه له برتانیا سره د انګلو افغان ټریټي په نوم یو تړون کړی و چې په نتیجه کې د افغانستان د مکمل خپلواکۍ اعلان وشو. په کابل او شمیر ولایتونو کې نن د دې ورځې د لمانځلو لپاره بیلابیلې غونډې کیږي. په دې اکله تفصیل د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
Yeah. نن په افغانستان کې دولتي دفترونه شونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او شمیر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډې وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په اتمه د افغانانو او انګلیسانو د درېمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کېږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو په خیبر دره پورې محدود وي. افغانانو تر دې تړون یولس ورځې وروسته د اګست په 19مه د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه مهال پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزې سرلاری ګڼل کېږي، په پوځ کې اصلاحات راوستل، غلامي او جبري کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي غږ وکړ. پنینګر هر کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته د وستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سش کال به د استقلال د لمانځنی رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جلال آباد ښار په لارو او سرکونو د شاه امان الله پوسترونه ځړول شوي او د ځانګړو نندارو تیاری نیول شوې ده. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی ازادي راډیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګیانې نیول شوي دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان نور یو تعداد مشران دعوتي.
په جلال آباد کې د استقلال د شپږ نویمې کلیزې د لمانځنی رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتو په کابل ښار کې د یو لوړ سترو حملو د امکان له امله خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپلو ملکي او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لویو غونډو کې له ګډون یې منع کړی دی.
مشال ریڈیو دا
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری بیګا د شپې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره د دوړو هوادونو پر اړیکو همدارس د سیمې پر امنیتی وضعیت خبرې کړې دي. دوړو مشران د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان پر کردار او په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو په څیر موضوعاتو هم غږېدلې دي. د چارو شنن کې پر دې باور دي چې امریکا غواړي د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې راغلي او رسته کړکېچ لمنځه لاړ شي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د امریکا د خارجه چارو وزیر سینیټر جان کیری د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مرستو زیاتولو زور ورکړو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مصالحتي عمل کې د پاکستان کردار وستایلو. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره پورته کړی شوی اقداماتو په اړه جان کیری سره معلومات شریک کړل او د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان په افغانستان کې د پایدار امن خواهش لري ځکه چې سیمه کې امن زمونږ د ټولو په ګټه دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر په داسې مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې دي چې تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبريالانو ته ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګندې دښمنۍ په معنی دی او پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. خبريال او افغان چارو کارپوه سمی یوسفزی د روان صورتحال په حق لوایي
د مرګ نو وروسته چې افغانستان له طرفه کوم بیانونه رالولو د خارج پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر خرابوي طرف ته روان دي. غیر خبره ده د باندې امریکا او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات برابر وي، بالخصوص د تروریزم په ضد جګړه کې د یو بل تعلقاتو کې. په ځواب خیال موجوده حالاتو کې افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي، په دې کې به پاکستان ټي ټي پي ته هم ګټه رسیږي او هندوستان ته هم ګټه رسیږي او افغان طالبانو ته هم ګټه رسیږي.
خبريال او سیمه ایزو چارو کارپو طاهر خان وای چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې تاو تریخوالی راغلی دی او امریکا دا کوشش کوي چې دواړو ملکونو ترمنځ په تعلقاتو کې بهتري راشي.
د جانکری چې نواز شریف سره کوم خبرې شوې دي داغه دوا مهم ټکي کې دي چې یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ناباوري ور بیا پیدا شوې ده او داغه په نتیجه کې غیر اصول خبرې هم ځندېدلې دي. امریکا نه غواړي چې په دې سیمه کې په داسې وخت باندې چې داغه فوجونه هم په افغانستان کې موجود دي او د پاکستان ایران خپل گاونډیانو سره بیا په ځانګړې توګه افغانستان سره دی تعلقات خراب وي. امریکا غواړي چې دواړخیزه مسلې وي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، نو باید چې خپلو خبرو باندې دا مسلې حل کړي.
د یادونه ده چې د رواني میاشتې په 9 نیټه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې وي، او دواړو چارواکو خپل منځي تعلقات او د سیمې د امنیت صورتحال نه علاوه طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په حق له هم خبرې کړې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبایي سمنه لخوا د منظور کړل شو قوانینو ملکنډ ډویژن ته د غزولو لپاره ضروری ده چې د پاکستان ولسمشر دغه قوانین لاسلیک کړي. د نوموړي په خبره په دغه لړ کې به د په نږدې راتلونکي کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره وویني. په دې حقله له پیښوره د خالد خان رپورټ وو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې هغه به ډیر زر دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره لیدل کوي چې دا پختونخوا اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانین ملکن ډویژن ته وغځوي، ځکه چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ځینې قوانین لا تر اوسه پورې دا خیبر پختونخوا ملکن ډویژن کې عملي نه دي. صوبایي اسمبلی کې د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا ډاکټر حیدر علی د یو پختنې په ځواب کې دا پښتونخوا وزیر اعلی اول چې د بدقسمتۍ نه د صوبایي حکومت ځنې قوانین لکه معلوماتو ته د رسای قانون او یونیورسيټي ماډل اکټ لا تر اوسه پورې سواد دیر او د ملکن ډویژن نور سیمو کې نه دی عملي شوی. مونږه د تیر سو میاشتو نه د ستونزې سره مخامخ یو. صوبایي حکومت د پاکستان ولسمشر ته هم مراسلې لیږلې دي، خو تر اوسه پورې څه جواب را نغلو. اوس ما د صوبایي چیف سیکرټری ته امر کړی دی چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانینو لیست جوړ کړي، او بیا هغه د گورنر د لاسلیک نه پس زه به په خپله د ولسمشر سره وینم چې دغه باندې عمل وکړي، ځکه چې زمونږ یو قانون هم لا تر اوسه پورې ملکن ډویژن ته غځول شوی نه دی. ډاکټر حیدر علی او د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړو سو میاشتې وړاندې دا اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړیو چې د صوبې د نورو پوهنتونونو په شان د سواد پوهنتون ته هم د یونیورسيټي ماډل اکټ وغځول شي.
د یونیورسيټي اکټ متفقه قرارداد څلور میاشتې وشوي چې اسمبلی نه پاس کړی، خو تر اوسه پورې هغه اکسټینډ نه شو. یو کوم مرکزي قانون کې پاین کې تبدیلی مونږ د افاق نه مطالبه کوو چې داسې بدلون راوستل شي چې څنګه د صوبې د نورو سو د پاره مونږ قانون سازي کوم، دغه سي ډایرکټلی هغه قانون سازي زموږ د ډیویژن د پاره وي.
خو بیا د دیرنا د قومي وطن پارټي د صوبایي اسمبلی غړي بخبیدا خان اول چې دا ملکن ډویژن خلکو ته د مالی او ځنې نور مراد حاصل دي، او په کار ده چې دغه اسانتیاګانو خیال وساتل شي.
تدیر زیات ملکن ډویژن ته د فرار کشوي دي تاسو اسنا د یونیورسيټي په کاته زمونږ نور ریټور چې کوم ملکن ډویژن ته دي.
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا اسمبلی یو کونسل غړو کې نیخ په نیغه منتخب شوی درویشت ملکن ډویژن سره تعلق لري، خو بیا په اسمبلی کې د هغوی منظور شوی قوانین د پاکستان ولسمشر د لاسلیک نه بغیر د دوی په سیمه نه عملي کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوش، پلنډو سپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
په شمالي وزیرستان کې د تخیل او شوال سیمو خلک وایي کله هم چې پاکستان پوځ هغه ته د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، نو په ترڅ کې عامو خلکو ته د مرګ ژوبله اړیږي او اوړي، او همداراز له دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخېږي. دوی له حکومت غواړي چې په دغه عملیاتو کې د سیمې د بېګناه ولست ځورول کېدو مخه ونیسي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل د تاخیل او شاوال خلک شکایت کوي چې کله هم د غلطه پر وسلوالو هوایی بمباری کیږي، نو ولسی وګړي هم د مرګ ژوبله سره مخ کیږي. دوی وایي د ځاني مالی توانونو سره مخ شوي او د سیمې په کډو کولو مجبوره شوي دي، خو د غلطه د تګ راتګ لارې هم بندي. دغه سیمې مشران دولت نه غوښتنې کړې چې سیمه کې که عملیات کوي نو د ولسي وګړو ځاني مالي توانونو ژغورنه دې وکړي. تحصیل د تاخیل مداخل اوسېدونکي ملک غلام وایي کله هم چې دغلته عملیات کېږي نو عام خلکو ته توانونه رسی، سو دولت ته پر دوی رحم وکړي.
داخل کې یا مداخل ایریا دو یا شاول سره د ځوی کېږي داخل نو په تکلیف کې راویل چې خدا پته راځي چې کله کله بمبار کوي شي پاکه د ګناه خال هغه ری بونډر مجبوري اورډر غریب خال ته دې سره امنه ده دا ته لیارې ساتي دې په لیارې باندې دل تر وځي می دا حکومت نه داری کړی چې دا ورته نه کوي اخر کار می هم پاکستانيونی د بونډر لاینا خري خال کی نن هم می د پاکستان سره وفاداری کوي محبت کوي کم از کم دالا کې کې ګناه خلګه کیږي او دالا کې کې د امن رږي امید امن خوښمنی او دالا کې کې د مزید داسې کاروینه کیږي چې هغه خلک چیرته لورږي هغه یوال یار نه تاوم.
ملک محمد نوروای دولت ته ولسی وګړو ژغورنه وکړي او د غلطه دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ شوی دی چې د دوی مسالې د هواري کړي
کسو د نیوز ساول علاقې چې ما ګردا په وزیرستان کې ډېر اوښلي علاقې دو او یې چې ما بمباري په سوي دي د نیوز کلمه ته د لکاره په کلی باندې سوي دي مهرباني د حکومت کو لکاره دا د صبري دا نو کو په صبر سره ځار دا وکړو په کلی دا نو ولي د کلی کې ابو جی دا وکړه سره ته دا وګو چې کیو ګو به ګنا خان پیدا دا وګو چې دا خوند ګو به څه د ورګي کوم کار هر طرف ته باندې یو لري خپل څه د برمل طرف ته ومن کې د غریبون تر په مشکلات کې ګرځي ګانه حکومت هم دا اپیل چې خامه خدا په طریقې په تنظیم سره دا څور دا نو څه کړې کوم دې وړا ما شمو څه دې چې به یو څه ته وګو چې ګانه یو څه ته وګو چې څه کو ګانه نور خاصه هغه شریکړای دا پرسون خشری دې
پدې اړه مو هڅه وکړه چې فوزي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د سیمې خلک دا هم وایي چې میرعلي میرانشانه پس اوس دولت چې د تاخیل او شاوال کې مخ په وړاندې عملیات پیل کړي نو عام خلک ته په یو طرف کړي چې په بمبارو کې د مرګ ژوبلې نه بچ وي او دوی غواړي چې زر د غلطه سیمه کې امن راشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچه خو به چپه ډېره شون لور مې دغه غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټه م لاړه چپل م لاړې
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروه پولیس ته شکایت کاری کې ابل درته دا چې درس بنایې.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر جنسای تنظیمي چارواکي وایي د کبالي سیمه ته پرمختیا لپاره د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د جوړې ځانګړي پروژې لاندې د باړي سیمه د بیا بحاله لپاره تیاریاني کړې دي. د دوی په خبره شاوخوا په دغه پروژه به یو نیم ارب روپۍ لګښت راځي. د باړي اوسیدونکو بیا وایي د دې لپاره چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دوی ډېر تاوانونه لیدلي باید تر دې زیاتې مرستې ورسره وشي. په دې اړه تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکی وای چې د دغه پرمختیایي پیکج تر لاندې به د باړي بازارونه سړکونه وران شوي سکولونه او کورونه بیا جوړوي. په دې حق له د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
تقریبا یو ارب روپو پورې پیسې مونږ ته ریلیز شوي دي. 50 کروڑ روپے نور چې دي هغه په دې ای ډی پی کې نور هم منظوري شوي دي نو ان شاء الله دا ټول یو نیم ارب روپے چې دي دا بدلته لګي. په دې کې د باړي بازار دی روډ لوی دل دی پہلا ځل په باډا کې میونسپل کمیټه دفتر جوړې دل دی. یو هغه سکولونه دي چې مکمل تور باندې هغه ډیسټروي شوی دي. تقریبا 95 سکولونه دي ریکنسټرکشن بد دی کیږي.
او د گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج یو چارواکی عرفان وای چې د باډي مرکز روختون لپاره به دوی مهم سامانونه ورکوي.
تقریبا د 2 کروڑ روپے چې کم دي سمره اکوپمنت دلته کې لګي نو هغه ټول اکوپمنت به مونږه انډر گورنر سپیشل ډیولپمنت پروگرام انډر دیتا پرووایډ کوو. د دې نه علاوه زمونږ یو بل سکیم هم دی د دې لپاره چې هغه لګ بګ د 2.5 کروڑ روپے دی نو هغه په دې اسپیټل کې به سولر سټریټ لایټس لګي. او د دې نه علاوه چې کومه فیسیلیټیز دي سومره په هاسپټل کې انسایډ چې دا به وابډا پلس سولرایزیشن دواړو باندې بدا چلی.
دا چې په باډه کې اوس کوم کارونو ته ضرورت ته په دې حق لا د باډې سیمې مشر حاجی خان پر دې وای
بجلی مطلب چې مو ختم دوی بجلی بحال کړی شي کا سیول دی وکړ سرکوري دی چې هغه ټویلونه مونږ ته بحال کړل شي روډونه چې دي دا چې جوړ کړل شي کوم اسپاتولونه چې دي مهرباني دی وکړي چې زوړه خود خود جوړ کړي چې نوې دي مونږ سره په کوم زوینه کې نو په خوځو کې اسپاتولونه مونږ ته جوړ کړل شي دا سی وي چې کوم کورونا ویرون شوی وي دغه به مونږ پوره پوره سروې کوو دغه به مونږ مطلب چې معاوضه ورکوو چالو روپنځه کورونا په دا ټوله کو خیل په تاسو کې لیکل شوی دي نور بالکل سروې نه شوی مونږ پوره پوره معاوضه غوړو
د خیبر جنسي په باړه کې د 2009 رئیس روانو پوځي عملیاتو بدمنۍ لامل ځای خلک ډیر ځپل شوی دي خو سپکې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلې دي او په زرګونه بې کوره شوی کورنۍ ورته بیرته ستنې شوی دي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر جنسي
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیره هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې چې چا باید پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د قبایلی سیمو لپاره د پاکستان حکومت پرمختیایي اداره په باجوړلو ممندو کې د لکونو ټنو مدنیاتو د موجودیت خبره کوي د سیمې مشران وایي چې حکومت دغه مدنیاتو د استلو په کار کې لځایي سوداګرو سره مرسته وکړي نو د سیمې خلک به روزګارونه ترلاسه کړي او ژوند به ښه شي د یادې ادارې او چارواکي بیا وایي په دغه لړکی کې پلانونه جوړ کړي دي شانواز ترګزه رپورت راکوي
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا خپور شوې د معلوماتو تر مخه په باجوړ ایجنسی کې 15500 او په محمد ایجنسی کې 1550 ټنونه ماربل یو یو میلیون کرومایټ منګنیز او دغه شت زمرد او نور قیمتي کاني موجود دي ولې د دغه سیمه ولسوي چې یوې خواته د لسو کلونو راهسي په سیمه کې د امنیت وضع خرابه و چې دغه مدنیات نشو وستلې او بل خواته حکومت د دغه مدنیاتو د وستلو لپاره په سیمه کې کوم کوټلې ګام هم نه دی پورته کړی د ډیورنډ په کرخه د آباد سیمې بایزو اوسیدونکو ملک سلطان بایزي په دغه سیمه کې د کانو په اړه وویل
موږ په غره کې تامبسته د جنوبي دره کې یاقوت زمرد په کښته دي د ماربل په کې به حساب ډیر دي نفرات په کې اوس راوته دي خاري غواړي کار غواړي او الته مشهریان یې څوکړلې نشي ریږي
د باجوړ ایجنسی د کاروباري ولز د اتحادیه مشر لالیشا وایي چې د هغوی په غرونو کې مدنیت ډیر زیات دي خو حکومت تر سره مرسته وکړي
په کمنګر کې زموږ سره اوس په نشتا کومه شته نور د مدنیت شته په کار دا چې د خلک راشي قبایلو طرف ته مطلب نه لګي ته جو ورکی زمون غرونو د سرو د سپینو لړک ته موږ دا مخ په خپل راکړی شي زم په جهان کې جنانو زمونږ ټول قبایل مزورانه کوي یقینا خبردار چې په خپل کورونو باندې د خپل کورونو په مطلب آباد دي د وطن آباد دي
او ملک سلطان بایزیدا هم وویل چې اوس په سیمه کې امن راغلی دی خو روزګاریان بیا هم یریږي او روزګار لا ناراضي چې ګینې دغه غرونو نه کانې وباسي
تاجران ته ډېر غټ تکلیف او هغه باندې پیسې غوښتلې او کار هم نه چریدا او بل طرف ته په بارود به استعمالي دل هغه کې هم حکومت دا راکړو چې دا
بیا می د فټا سیکریټریټ د مدنیاتو د محکمې ډایریکټر سعادت الرحمن سره خبرې وکړې
دا یو ایس ایډ پروګرام لاندې د علاقو ته مشینری هم پرووایډ کوو په ساينټیفیک طریقہ باندې دا ماربل پروډیوس کولای شي دلته یو کریکینګ پاوډر یو نوې ټیکنالوژي دا هم انټروډیوس کوو
نو کو په دغه سیمو کې د مدنیاتو دروستو روزګار شروع شي نو ولسته به څومره ګټه ورکړي سعادت الرحمن وای
د ټول مانو کې لاس پنځه لاس را خلک امپلای کیږي ترانسپورټیشن کې خلک انوالو شي دا انفراستراکچر کې هم انوالو شي دا ټول ملک یو چین دا امپلایمنٹ جنریشن یو چین جوړ شي او د سره دا ټیرریزم هم کم شي
او یاد دی چې په محمد ایجنسی کې په قبایلی سیمو کې لوټولو لوی ماربل سیټي باندې کار روان دی چې فیز 1 یعنی اولنۍ مرحله مکمل شوې ده او دغه ماربل سیټي ته د بر محمد ایجنسی لخوا په سړک ته جوړیدو کار هم روان دی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
درنی می بجے کی دن کی دی اوریدن کو د انیسی اجمل نا لن خبرو نا اورو
نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت غونډې دستوري کېږي. نن د خپلواکۍ په مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غني هم ګډون درلود او نوموړي د خپلواکۍ سلې ته ګلونه کېښودل. دا مراسم د افغانستان په دفاع وزارت کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په موجودګۍ کې ترسره شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق عمومي وسله والو ډلو ته خبرداری ورکړې چې له ترهګرو فعالیتونو د لاس واخلي که نه وي نو د سختو نتیجو سره به مخ شي. نوموړي پرون په کابل کې د هیواد خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته دا خبرې وکړې. نن د جنوبي وزیرستان په تیارزې سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال د ځایي امنیتي سرچینو په حواله وایي چې چاودېدونکي مواد یو امنیتي پوستې سره نږدې ځای پر ځای کړل شوي وو. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون مازدیګر په چمکلایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوی چې پکې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د وسله والو طالبانو یو بیان وایي چې په دې پېښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې پرون یې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال 48 وسله وال وژلي دي. د پوځ لخوا رسنو ته په لیدل شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د هوایي بریدونه یې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې کړي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین د عامه امنیت وزارت پر ویلي دي پولیسو د انټرنیټي یا سایبر جرمونو سره د مبینه تړاکو بنیاد 15 کسان نیولي دي. یاد وزارت وایي دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت په انټرنیټ خپل کنټرول سخت کړی دی. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي دي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 398 ماشومان وژل شوي او 600 ژوبل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو لانی سي اجمل اوري دا اوس اوریدونکو 219 پر خبرونه پروګرامونو تاسو لپاره لرو. اول د نړۍ رنگونه چې زمون همکار ګلیاز دی جوړوي او ورپسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمون بل همکار احمد شاه اعظمي تیاروي.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله له نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اسرائیل آثار قدیمه کارپوهانو په بیت المقدس کې د کنستلو پر مهال په عبرانی ژبه کې قدیمی نقاشي موندلې دي. دغه نقاشي له یو يهودي نای د دکان نه چې ورته په مقامي جمع کې مکوا ویل کیږي موندل شوې دي. دغه نقاشي په دیوالونو کې دي او په دې اړه ویل کیږي چې دا 2000 کال زاړه دي. کارپوهان په دې لټه کې دي چې دغه علاماتو څه معنا ده. په دې کې ټکی کشتۍ او د کجور پانی شامل دي. کارپوهان وایي چې دغه نخې یا خو په دیوالونو لیکل شوې بې معنا لیکنې دي او یا مذهبي علامات کېدای شي. د اسرائیل د آثار قدیمه ادارې IAA په خبره په دې علاماتو کې یو مینوره هم کېدلې شي. دا د هغه اوبو سانګو شمدان دي چې په بیت المقدس کې د یهودیانو په دوو عبادت خانو کې موجود وو. د دې ترڅنګ نور نمونه هم کېدلې شي. دا موندنه په داسې حال کې شوې چې د آثار قدیمه کارپوهانو د ارنونا سیمه کې د نرسری لپاره جوړیدونکي ځای جاج واخستو. د یو چارواکي وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو لوی موندنه ده. دا یو منفرد غیر معمولی او دلچسپ ده او په خپل حالت کې ده. چارواکي دغه نقاشي له دغه ځای څخه ادارې ته منتقل کړي دي. کسوم په جاپان کې د خودکشي رجحان له نورو هیوادونو څخه زیات دی. خو یو پولیس افسر په تیرو 11 کالو کې د 500 نه زیاتو خلکو ژوند بچ کړی دی او له خودکشي نه منی کړی دی. د جاپان په سیلګری سیمه توجین بوکی پولیس افسر یوکو شایگی له 11 کالو راهیسې خلک له خودکشۍ څخه منی کوي. په جاپان کې دغه کس ته چوتو ماتې مین یا وړوکی انسان ویل کیږي. یوکو په توجین بوکی په غرونو کې غش کوي. دغه ځای ته په زرګونو سیلګری ورځي خو دغه ځای ته زیاتره خلک د خودکشۍ ارادې سره ورځي. خو یو کو خپل درې ملګرو سره په دغه ځای کې هر وخت موجود وي او خلکو ته د خودکشي نه کولو ترغیب ورکوي. یکو یو وای چې هغه یوې پیخې ډیر غمجن کړی وو چې کله یې یو ملګری خودکشي وکړه. د په خبره له هغه وخت راهیسې فیصله وکړه او دا میشن جوړ کړو چې خلک به له خودکشي څخه منې کوي. د هوای جازونو یوې کمپنی ایربس هایپرسونیک داسې مسافر الوتکه جوړوي چې د لندن او نیویورک ترمن سفر با په یو غنټه کې کوي. کونکورد دوه نومي دغه جټ جاز به د اواز له رفتانه څلور چنده تیز د الوت صلاحیت لري. په دې جاز کې به د مختلف نوعیت انجن لګیدلی وي چې مختلف مقاصد لپاره به کارول کیږي. د دغه جاز توانایي به له محفوظ هایدروجن څخه راځي. په دې جاز کې به دوه ټربو جټس او یو راکټ لګیدلی وي. په دې جاز کې به یوازې شل مسافر سفر کولی شي. په یو نوي تحقیق کې ویل شوی چې د یو ښه کتاب په شوق سره لوستل په خلکو کې دا صلاحیت جوړوي چې نور خلکو سره همغږي شي او د دې احساس هم ورته زیات شي. د ریډینګ ایجنسی په تحقیق کې ویل شوی چې په ماشومانو او سړو دواړو کې د خوشحالۍ لپاره مطالعه کول ښه او غوره تعلیمي نتیجې ورکوي. په برتانیې کې په څلورو زرو کسانو شوی تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې چې خوشحالۍ او خوند سره کتاب لوستونکي له سماجي دستورونو زیات خوند اخلي. تحقیق زیاتوي چې دې سره ماشومانو جذبات او احساساتو معلومولو کې هم اضافه کیږي. په مجموعي توګه په دې تحقیق کې دا ویل شوی چې شوق سره کتاب لوستونکو کې د ډیپریشن یا مایوسۍ امکانات کم وي. دغه خلک زیات خودداره یا خودپسند وي، د سختو حالاتو مقابلې توان لري او خوب یې هم د معمول مطابق وي. په رپورت کې راغلی چې کتابونو لوستلو سره د نورو خلکو نظریاتو په اړه پوهاوی هم زیات شي. د رپورت نتیجې دا ښیي چې کله یو کس کتاب لوستل شروع کړي نو هر یو شیز بدل شي. د موبایل ټلیفون کمپنیو سامسنګ، ایل جی او ګوګل پریکړه کړې چې د انډراید اپریټینګ سیستم نه چلیدونکو سمارټ موبایل ټلیفون لپاره هر میاشت سکیورټي اپډیټس ورکوي. د دې مقصد دغه سمارټ موبایل ټلیفون کې د خطرناک وایرس مخنیوي کول دي. په تیر جولای میاشت کې په سافټویر کې یو بګ یعنی وایرس موندل شوی وو چې په اړه ویل کیږي د یو ارب نه زیات موبایل ټلیفون صارفینو معلومات غلا کولی شي. دغه کمپنی درز لري چې هر میاشت سکیورټي اپډیټ سره به خرابې لرې کړل شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita Mariam.
ای کی ہو کیا؟
ای کی ہے کیا؟
ای کی ہے کیا؟
په نړیوال باکس آفس کې په دې ونه کې د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز نوې فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر دی. میشن امپاسیبل روک نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د یو سل دیش تو میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مینینز دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم انټ مین دی چې تر اوسه پورې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر، فلم ویکیشن په دویم او په دریم نمبر فلم انټ مین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار سلمان خان فلم بجرنګي بای جان په دې ونه کې هم په لومړي نمبر دی. فلم بجرنګي بای جان په هند کې تر اوسه پورې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند سینما په تاریخ کې بجرنګي بای جان دویم فلم دی چې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دریشام دی او په دریم نمبر فلم بهابولی دی. د برتانیا مشهور جیمز بوند فلم سیریز سلویشتم فلم سپیکټری مکمل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار ډینیل کریک د جیمز بوند کردار کړی دی او دا د هغه سلورم جیمز بوند فلم دی. په فلم کې د ویلن کردار کریستوفر والز کړی دی چې په دوه فلمونو کې آسکر ایوارډ هم ګټلی دی. په فلم کې خودل شوی چې جیمز بوند په لومړي ځل د جرمونو نړیوالې ادارې چې سپیکټر نومیږي ورسره مخامخ شي. د فلم شوټینګ په انګلند، مکسیکو، مراکش، روم او په آسټریا کې شوی دی. د جیمز بوند سپیکټر فلم به د اکتوبر په 26 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
مکسیکو سیټي. What were you doing there? I was taking some overdue holiday.
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
This organization, do you know what it's called?
Its name is Spectre.
And do you know who links them all?
Me. Welcome, James.
You came across me so many times, yet you never saw me.
What took you so long? It was me, James. The author of all your pain.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دویم او مکمل ٹریلر خپور شوی دی. د دې نوړاندې موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایش ته وړاندې شوی بو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټول نړۍ کې ریکارډ 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی بو. په موکینگ جے پارت 2 فلم کې خودل شوی چې په پینم کې د صدر سنو پر ضد بلوي په آخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې مشهور اداکاری جینیفر لارنس او جوش هټسن کار کړی دی. په دې فلم 125 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I've been watching you and you watching me. My dear Miss Everdeen. Make no mistake. The game is coming to its end.
For the first time in our lifetimes we're standing together with 13 districts. Our future starts tomorrow at dawn when we march together into the capital to slow our advance. President Snow is building a minefield of traps.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76 Hunger Games.
د هندی سینما دوه مشهور اداکارانو سیف علی خان او کترینا کیف نوې فلم فینټم ٹریلر خپور شوې دی. دا فلم مشهور ډایریکټر کبیر خان جوړ کړی دی. دا فلم په سیاسي موضوع جوړ شوی دی. په فلم کې خودل شوی چې د هند استخباراتي اداره په خپل هیواد کې د ترهګریز بریدونو مخنیوي لپاره په نورو هیوادونو کې ترهګر په نښه کوي. فلم فینټم په د اګست په 28مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ممبئی کے ٹرائیڈنٹ اور تاج پر حملوں کے بعد اب
گولیوں کے نشان آج بھی اس دن کی یاد دلاتے ہیں.
کیا تم نے یہ ثابت کر دیا کہ ممبئی حملہ حافظ سعید نے کیا تھا؟ ہاں جی 6 سال ہو گئے ہیں چھک مار لی تم نے.
یہ لوگ کتنے بھی اٹیک کریں ہم لوگ تو کبھی کچھ نہیں کرتے سر, صرف کرکٹ کھیلنا بند کر دیتے ہیں. सर मेरे पास एक आइडिया है.
कोई पागल ही ढूंढना पड़ेगा.
यहाँ कैसे आए? मतलब किया क्या?
मर्डर.
इंडिया चाहती है इंसाफ.
उनके घर में घुस के मारेंगे.
د هندی سینما نوې فلم کون کتنے پانی میں لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې کونال کپور او رادیکا آپتی کار کړی دی. قسم دا یو مزایه فلم دی خو په کې یو سنجیده موضوع څرل شوی دی. د هند په اوډیسا کې د سکول اوبو سخت نشټوالی بي او د مختلفو کلو ترمنځ د اوبو پر سر هر وخت جګړې وي. دا لانجه له لسیزو راهیسې روانې وي. دا فلم به د اګست میاشتې په 28مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
नीलामी 1 करोड़ रुपए से शुरू हुई, आधा घंटा हो गया, एक भी बोली लगाने वाला सामने नहीं आया. चलो जी 50 लाख, 25 लाख,
5 लाख कर दूं.
नीलामी हो रही है, मजाक हो रहा है यहाँ पर.
हेलो चप्पल.
अरे काहे का राजा,
हालत तो सांड जैसी हो गई है.
क्या गांव में पता नहीं चलता मट्टी कहाँ है.
आज होली के दिन भी एक बूंद पानी नहीं है गांव में.
जय भोलेनाथ.
आज तो हम स्नान करेंगे.
साले यहाँ पानी का पैसा अलग से लगता है.
तो आज हम कुल्ली करेंगे.
What is the sort of water?
Water by what water? Well, land, village, hill.
Maharaja, no water, no deal.
असली राजा वो जिसके पास पानी.
राजाओं के खून में तो राजनीति होती.
आपका सोल्यूशन निकालिए ना।
अब भेजूंगा मैं सीधा ओबामा को।
मालिक ये ओबामा कौन है?
बहुत बड़ा आदमी है। सुन तू ये सब छोड़, तू उसके नंबर का जुगाड़ कर।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپا او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم چې ولې بیا ته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بې ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل ښودل کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستاني مدرسې د سخت دریځۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي که نه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي. په امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11مې تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلې چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړې یعنې چې نیول شوي وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل سول.
هلته ما مدرسه ویله هلته یو قاري صاحب مونږ قاري عبدالظاهر نومېده هغې مونږ ته تبلیغات کوله هغلته د ګډې درولی ما ته وایي ته به زه ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره یې له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی سرش کال په کابل کې ونیول سو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بردونو ټول چلونه د کورم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولې او د صحابه او کیسی او حدیثونه به راتوي
حدیث شریم بری مومی خان
پر دې سربېره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې و چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه بیا هوري ورته ناستې وي
بابا جنت ته چې بس دا غون په کاپیران دی کابل کې او ته به جنت ته په ځای وزن نسوار بابا جنت ته لاسه بس به کامیاب وسی دوه غس نه به پیغام وکړي خوشاله مې چې نیولې بس لمرګه خو بچ کړو ریموټ دو ریموټ و ده یک کتی ما یک کتی اگر خپل زړه دی ونسو چې یعنی ځان والو زم بس هغه به ریموټ تلته و
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې تر لاسه کونکي افغان بشیر احمد وای چې شپږ کال کېږي چې درس وای خو تر نن د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول سوی
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې مشته دا فکر تر اوسه مدر کړل چې تاسو لار سي تر دې باندې حمله وکي یا تاسو لار سي پر دې باندې جهاد وکي یا تاسو لار سي افغانستان ته جهاد وکي البته جهاد فضائل وای صرف دا سړي ته وای چې مطلب پلانکی زیات ورسی یا پلانکی زیات ورسی ځکه هغه حکومت هلته اکثر طالبان ځکهون کې چې دي د پاکستان خپل دي او پاکستان کې خپل دوی فکر دي دوه نظر دي تر اوسه پری د طالبانو او د علماو دواړو اول فکر دا ده چې دوی وای چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته بل فکر بیا دا وای چې ستاسو نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وای چې تاسو پلانکی زیات ورسی ځکه هلته دوه نظر دي هغه اختلاف دی ترمنځ راځي د دې بیرې د پاکستان د استخبارات په دې خاطر دی وایم نشي چې تاسو لاسي التجهات یا مزي جهات
پر دې سربېره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کونکي یو ځوان فیصل الرحمن بیا وای چې اته کالې مدرسه ویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبر نه درته کړي
تر نن پورې زموږ یو استاد مست دا نه را شولې چې وای دا ته باندې چا دا او کدا ماشين دی او کدا بل شی دی ادا دا تر چلي دی ادا دا تر چلي دی ادا بم دی ادا پلان شي پر دا ټاپک باندې تر نن پورې مړ نه راغلي دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لاندې خبره ده دا اسی پرابلم نه دی چې مدرسې بسکیټ ها ایو خبره درته کوم هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراق دی چې هم خپل هغه خپل وجړې جوړ کړي دي هغه وجړو چې د دې شي بقاعده شهین کیږي هغه وجړو چې د عملیات د مدرسې نوم کې
کته هم د ځانمر ګبردونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځنګړې توګه د قبایلی سیمو پر مدرسو پوری کیږي خو د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټریټ ویاند فضل الله وای چې په قبایلی سیمو کې تر 1500 زیات مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستر دي او دوی هر وخت څارنه کوي
دا ټول مدارس چې دي نو د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم له محکمې تعلیم د اغی سره انلیسټډ دي او د هغه اندر کار کوي او زمونږه چې څوره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او څوره البته کله وړ دي هغه د مقامی اجازه باندې دي نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه چې دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زکوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته هڅوي په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زکوونکو کې شوق پیدا کول کیږي
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کون کو کی پیدا کول کی گی چرچے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کون کی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي او سمجکل
اگې کام بلخ د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی
بالکل په دې وخت کې یو طالبان د پاکستان نه مدرسو نه نرتل ا هغه د خلکو تعلیم کو مدرسو کې حاصل کړای دا لیکن جنگ تا جهاد تا دی زین یو قسم مله سره د وخت مونږ خو یو قسم درې ورځې غیر حاضر شي نو موږ د مدرسې نه خارجوي د زمونږ مدرسو قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سخت ریزی یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ملوث کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دی چې پلټنی وکړي او روي ګرځوي. په نصاب کې دا ډو شیان نشته. په مولوی صاحبانو یا خونکو کې د یو چا خپل ذهن داسي وی چې ماشومانو ته ترغیب ورکوي خو په نصاب کې صدا سي نشته.
نصاب مې اسی کوئی چیز شامل نه.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت د ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچیری له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو خو کچیری څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم. زه خو د دې تعلیم نه ورکوم نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سته کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونا هماري رائے میں درست نہیں ہے.
په کراچی کې د جامعه دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 18 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري. کڅم په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګرۍ او سختریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپو خالد منیر وایي چې کڅم ټوله داسې نه دي خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالډ خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي دا کوي او چې څومره دا کې ټیپي کا تاسو به تل مسود وګورئ یا چې موږ هم مسود وګورئ د مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن زګه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زګونه راوځي طالبان چې دی طالب ار سوکته او ملټنت بیل د چې څوک ځنګي چې دا غته نو هغه کې څه پکې دې هپن لاټ شي دغه هم لاټ شو چې نو خموله نن دی خراب موله نن دی خو مدرسې دی خرابې مدرسې دی ار سوک په دهشتګرۍ کې نه دی دغه خدای حقیقت ته چین سمره ملیټنسی زا غادي مدرسو نه غوتی دا
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د ريجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده. خو د شننګ په باور تر اوسه څه ډول عملی اقدام نه دی تر سره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسنی عصر کې روان خبرونه هم دومره و پراتونکو خبرونه کې به واوري چې پاکستانی مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تربیا موزه احمد شاه زمي کورنۍ څښتن سپارم سوکاله ژوند کوله. مدرسې پوسنی قصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځ لاړ شي
مدرسی خود داسی پکار دی چی اغیی که در مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم ساینس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.